سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست قدرمن اوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مخکې خبرونو ته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړې استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسۍ سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي په پرونی غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری دافې د نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څرپ سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړ د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون لدې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنه کانګرس ته واوروي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیروي د هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره د افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغند خبرې کړې دي کارند کار په دې اړه تیر مخام پر ایکس شبکې لیکلي چې د خبرې تیر اونۍ په دوبای کې وشوي هغه په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي خو ویلي دي چې د هغو نارینه او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې کارموندل او د افغانانو د خیراتلونکو لپاره کار کوي د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه و چې د طالبانو د حکومت پلاوی د 3 جون میاشتې په پای کې د دوه پدریمه غونډه کې ټینګار پر وکړ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په عشق آباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړې دي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قوله لیکلې دي چې دای وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپی ده غل ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر پیل شي خو د سیخکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکر یې وژلې دی شکر د رواني اونۍ د پایل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې وژل د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل نو موړی چې د برید تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو شکر چې د الحاج محسن په نوم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده متحد ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده او د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون پروګرامونو کې لاس لري دغه وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران چین او هنګ کانګ 15 کسان او اوه شرکتونه په نښه شوي دي په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده نوی بندیزونه په امریکا کې د دغو کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منې کوي د بندیزونه داسې محل لګېدلې چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده خو له هغه مخکې لانډه خبري برخه وړاندې کیږي
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د خدماتو له بې اعتبار کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون خودلای دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په جنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقوقو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قونسلي خدمات ونه دروي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوی جمهوریت حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په سیر په بریتانیا او آیرلند کې خپل کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په خبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. شغلی رسول پرونسی شنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرونسی شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیه د خبرې دولنیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا او استرالیا استازولۍ ولوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزی سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو لوري د منلو ندي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجرات پرې تر سره کیږي. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت ډیپلوماټان او سم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه اداري تورینی کړی چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپای ټولنې او ناتو کې د افغانستان د لری کرای شوی جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې خبر کړي ویلي چې په بلجیم او نور هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طيب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کړنو کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیت های خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او د قونسلي خدماتو د بې اعتبار بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې خبرګون خودلای. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دا کار کولای شي؟ پر دې موضوع اسمت څاروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل:
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضی سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی وو او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب د دې کار اخیز په افغانانو ویو کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
کنسولګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار د خو سره تړلی دی. بیل دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشوړي، یوازې سیاسي استازولي نه دی، دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط د ماشوم چې پیدا شي دغه بد سرټیفیکټ دغه د پیدا کېدو سند نور د زموږ مسائل راځي، ادمي مسولیت ته امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بازي ازای غړي التپاتی غیر اولی سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دا غي پورې اړوند موضوعات دي که تجارت کوي سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکي.
فکر کوي چې د سفارتونو او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای.
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی او بازی کې دی شي که یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی، نو د دې په اړه به مو کتل شي ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده په هغه کې د ټول مسایلو په اړه د سي دریز نه دی روخانه، خو به هر حال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرنیو هیوادونو کې دي خصوصا په اروپایي هیوادونو کې، نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي که څه هم ستونزه شته دی، یو شمیر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي، خو به هر حال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسائل دي د غیزه اړتیاوی دي ضرورتونه دي کونسلی مسائل دي هغه ته باید یو حل لار پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمسو چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کې دوه ورسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د لارې بندیدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو آزادۍ رادیو ته وویل که د پاکستانی شناختی کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لار خلاصنه شي نو دوی بخپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لارا چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کې دوه وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کې دوی د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکو اندېښمن کړي او د بې وزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلی یو اوسیدونکو ذوالفقار د سیشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې بندې دوه د خلکو پر ژوند منفي اغیز کړای. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لارې له څه باندې لسو میاشتو وروسته د اکشن می په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانستله، پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یو ورځ وروسته دغه لارې بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړای. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشن می په ورځ د جولای په 28مه د چمن لارې د پرانستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکي خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرله پسې سره نور چې د دې چې د ټول چې د دې امکانات خو ته دې نه د خلک هغه خپل د سنیاش دی ګور سنیاش چې څونه د څونه د ټولنې د دې د خپل د غشي په ځای نه دا خبره دی امني جامعه غوند.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان چکزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
نور څنګه ورته بخامه خاطه لار خلاصېږي. نن هم میټینګ د جرنلان په چمن کې ترناست دي. افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو. دا به تاسو خلاصې د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
قدر منوریدون کوشه به ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. په ایران کې ډېر افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی وایي چې پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل کیږي چې له ایران ووزي. ایران له تیرو څه باندې څالورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په ورستیو کې له دوی سره بد چلند او شته رسیدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډیر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یو ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمه اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووبزي کني په وهلو بیل په زور وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لشتر لږه زر تنه افغان کډوال لخپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بیا اسناد کډوال لخپلې خاورې باسي. خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواد ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم. د ایران د شهرات څخه دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او ورته وته ولي ولي څه پیسې نه خبرې ته راپېدې هر ورځ.
دین محمد د بارغس ولایت غورماشت ولسوالی يم. دا لډیر یاران غلې چې پاسپورتونه لري دا نو د یاران واشه مدرکې دراسه مړ بدل بالا آزاد به ګرځي راغ بنور ته کو ډیر مل دي دا د پاسپورتونه ځنې سرل دي یا د پاسپورتو سره ګر کړې د مرزه کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنوي چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشت افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنوي چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړي خو ډور جزئیات نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلن له زیاتی دوه وروسته د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی او هل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپل مداخله پای ته ورسوي. د غفورم همداراز د ایران له حکومت غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلن توهین ربړولو مسؤل دي د داخلي قوانینو او بشری او حقوقي معیارونو مطابق قانوني چلند وکړي او عدالت پلی کړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاورې د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم کول سحر وای.
پر 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وژل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کله در سره شریکو
مخ خود سر د پانا ځاین مومو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منظور نه جوړو مګ تم سره صفه دي چې هغه تلر نه تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وتی اکسپي
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان ورتک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وايي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلی یو ځایي قومي مخور محمد نبی وايي دغه کلا په شاوخوا لس جری بزمکه کې جوړه سوی او خټه او خاورې په وشانو باندې ورته راوړل سوی ده
او د دې کلا خاورې د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا په خېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاورې خټه په وبو کې دي چې کچېره د خټه خامې نو بیا د خټه په خېوي او کچېره هغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا به د خټه پورته کېدل
د زرغون بابا دا کلا څلور هس کاو دنګ برجونه لري او د ځای خلکو په خبره چې لږه کلا په خوا د انګريزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابيدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټول قلا یا دننه کور او مالداري وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډيري خبرېسته او دغه شان دی ورسخه ډيري خاطري هم لري خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای د نرخ ولسوالی یو ځای قومي مخور میرزا محمد پاړوای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ماده کلا دا چې تقریبا 2.5 کال مخکې د ترغلی وو د موګه د اندلو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي دا او جوړ کړي دا د کلا سره یو مکمل امکانات وو چې جماعت هم دا او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتوري ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخ نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري د مخسبت او راجستر کو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د زینو فرهنګیانو د ادا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري پارک دلکوشامانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانې اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو و کالې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ په ارګ د دلکشا مانی پاړه د ارګ دننه پرون لیکوال علم ګل سهار څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوې څنګه جوړه شوې څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت
سره مجد اخبار دی دوله سو یو نیم کال پلسما کنه کی ذکر دی چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره به قصر معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نسته نو دا دنم بیکګراوند شاید دغه ای دا معنی دی امیر عبدالله خان په وخت جوړ شوی ده کله چې امیر عبدالله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد چې څو د ټول ته برابر شوي وو د مخه او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بل د وروسته یو بل انګریز انجنیر وو یغه د دې کار مخته یو د کوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو یعنی د جوړول وی او حتی بل د سیخه او کانکریټ کې وکارول شي نور مواد وو مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په جنو برخه کې هګۍ رجنه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده یعنی په یغه باندې جوړېده کېده تنظیم کړی و دغسې اوس په نوی شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن و د امیر عبدالله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې داسې جشن جوړ شي برق لگی بسراج و تر انتقال سو در اول دی جشن تپاره ارد چراغان سو دیارگ ارد داده مانی چه در یو شایستوال اپدی کرش دی باق منس که در شاوخای ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو و چلور دیرس و مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو دیرس مختلف گلان دی شاوخای کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نور هوادو پچهان رئیس جمهوران او شدر زمان نو غیادتګاری الګی به یی دوستین الګی به چې شو اندلته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سم تلاش وکاو دا مې پیدا نکړی شي کوم نه الګی چای شه یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته د نمر دی بغوري او بیکاری یو نخره شي دا نه دلیکلی نه دلیکل سوي چې مثلا دا کوم هواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی ده چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکل شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن نا چاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. بل ګلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شهیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده د څه ویلې شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دی هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ته رابلل نو ما غلاره باندې مام قدم یې شې دی زه غواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو لس بیا داسې شاعري خوښیم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدی انداز کې چې مخکې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جان دا سیدا بیخی ګور په معاشره کې د شهور لرونکو خلک زمونږ په پښتنه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي کاغذ مونږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبر یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در پدر پختون بتل دغه سدر پدروی چې نمنې دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپنجری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت د زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای یہ گیلا منا سخت پا خلما ویا خو پا غزل ککڑا سنبال خواهی ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خواهی خبر نکلی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخشې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلک تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل من دا پشتون دا احساس غل
وا گیل من
او دا بل غزل دی نجیب جانا وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار یادیگم او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا یا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
غیر
لزورول او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخوونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن یا ما چ حد نہ لری پا په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حجن لري په غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حجن لري ستا په بلتون دومره غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې شوند کې بیا وحالته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزوري پتار او ستن جوړ کړي دینجلې افغاني ګنجامي اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي. الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي انځورونه په تار اوستن جوړ کړي دي. له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فلحال سوخ کیږي چې پونتون روانه شو یم، نو هم په دغه مقصد هزار راغلی یم هاستل ته. نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخپوړان دی بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وی او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخپوړان دی بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخپوړان دی سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړی؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه ده کدا سیس مطلب ذهن ته نسو راغلل یا ډېر ضروري وو د یو عکس انځور رغول نو خامخا وکړم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انځورونه مو جوړول، وسم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ نه مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دا انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډیرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. دا دین وروسته خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته، ذهن تم خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسي جوړوي، څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلري وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که اسلام آباد کې که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه کا فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه مرزما تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تیرېدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلي دي، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سره غلطي ويا داسې و چې پته به لګي دي چې په تار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منځورونه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کېدې مری وتی اکته، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نورم ختم خپل هنر
دي. رنگونو لپلاوه څه رقم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وہ بالکل رومبنے عکس کر دزا وہ ایم نو اغا اگے کہ ما صرف یو رنگ استعمال کرے وہ اغا وہ تور نو ازا کچے اغا رومبنے ایکس ما پ کپڑا باندھ جڑ کرے وہ کپڑا سپین ہو دا پاس تے ما تور رنگ باندھی تار باندھی انزور جڑ کرے وہ اگے پسے چ بغل بیل کے مکلے جوڑو نو اگا می بیا تو تو اس پین سرا جوڑ کو دریم رنگ ما ته یاد شیو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سي اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیرو نه ډیر او د ښو نه خرنګ زو کې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغویو باندې مات سترګې دا په ازغویو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته مدرتات سترګې لدوو جنشي د خکلا اندازه لدوو جنشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساته سول ساته سترګې مدې شپورته دی خال شورې ترینا مدې شپورته دی خال شورې ترینا مدې شهس کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکژې کړي نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړي نو اوس ببره ور وړنه نواتې سترګې ببره ور وړنه نواتې سترګې
د سجرړوي مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي، لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډیرې پخوا زمانه راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. سلوه کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي. فیروز آزادۍ روډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یو کس خاصه مې بشات یو کس بسور چې مې بشات چوپی میکنه یو کس
کیسه کول ډېر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم یو چوپی یا کی لیفاس خونی کې ساچا خوند جیون پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنی دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپی او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چاپی کوي. د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي وجود دې برابر شي ډېر ښه ښه کیسه مال ده رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې 2 ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت ډېر نه خوښ یو ډېر ښه سړی ده. ښه ښه ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم. دموږه فامیلی الکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې 2 ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنځ می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خربشی جنگل کب بی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیا شمایا ما